سلام نه ستړي مشه د شپې نه بجی دي تاسو مخه غلا زده رادیو نه اوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د هوا پیژندنې ریاست جمعه او شنبه د افغانستان په ځینو برخو کې د چټکو بادونو اټکل کړی دی د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د پنځشنبه په ورځ پیو خبرداري کې ویلي چې د سلنګونو په ګډون د افغانستان په جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د نسبتا تیزو بادونو اټکل شوی چې سرعت به په یو ساعت کې له 50 تر 15 کیلومتر پورې وي افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له لسو زیانګالو هیوادن څخه ګڼل کیږي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا د چهارشنبه په ورځ پیو راپور کې ویلي دي چې د درنو واورو بارانونو او طوفانونو په ګډون د هوا سختو حالاتو د افغانستان په شمال او ختیځو سیمو کې لکثر لږ لس کسان مړه او لس نور ژوبل کړي دي د طالبان د حکومت مشر پیو فرمان کې حکومتي چارواکي په وخت کې له دوه رسمي دندو منی کړي د طالبان د حکومت مشر ملا هیبت الله خونزاده پیو فرمان کې چې نن پنځشنبه خبر شوی د حکومت هیڅ یو لوړ پوړی او ټیټ پوړی مسؤل چارواکی نشي کولای په وخت کې دوه دندې ترسره کړي دغه فرمان چې عدلي وزارت خپور کړی په کې لاغو کسانو چې دا مهال د طالبانو په حکومت کې دوه ځایه رسمي دندې ترسره کوي وختل شوي دي چې یو ځای کې د دندې پرېږدي د بشري حقونو د څار اداره وایي څو چې ښځې د زده کړو په سپورت کې د ګډون حق ونه لري د افغانستان د کرکټ پر ملي لوبډلې د بندیز ولګول شي د دې ادارې یوې مسؤولې پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویلي طالبانو څو فرمانونه صدر کړي چې له مخې پر ښځو بندیزونه لګول شوي دي او د افغانستان کرکټ بورډ د طالبانو په واک کې دی په بیان کې دا هم ویل شوي دي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې اساسي قانون د جنسیت او نژاد پر بنسټ په سپورت کې امتیازات او تبعیض ردوي خو بیا هم افغان نجونې او ښځې په کرکټ او نورو لوبو کې د ګډون اجازه نه لري د کرکټ نړیوال شورا په دې وروستیو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د بندیزونو غوښتنې ته په ځواب کې ویلي وو افغان لوبډلو ته به د هغو کړنو سزا ورنه کړي چې دوی مسؤول نه دي او د افغانستان کرکټ بورډ د طالبانو د پالیسۍ او مسؤلیت نه لري او د امریکا ولسمشر جو بایدن ولستا د خدای پامنې په وینا کې د متحده ایالاتونو د راتلونکي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده هغه تیره شپه یوې 15 دقیقې وینا کې چې ممکن ولس سره یې وروستۍ خبرې وي په امریکا کې د الګارشي خبرداری ورکړې دی الګارشي د حکومت داسې یو بڼه ده چې په هغې کې واک لیوي ډلې خلکو سره وي د بایدن په خبره دغه وضعیت د امریکا ډیموکراسۍ ته یو لوی ګواښ دی ټاکل شوی ده بایدن د راتلونکي دوشنبې په ورځ په رسمي بڼه واک ډونالډ ټرمپ د امریکا منتخب ولسمشر ته پریږدي خبرونه مو واوریدل او وړاندې سره په خبرونه کې د مطالبه واوریدل شي پلان دی بر سره ووري چې د افغان کرکټ د ملاتړ په موخه په لندن کې یو غونډه جوړه شوې ده د دې غونډې لا ګډونوال سره به څو شېبې وروسته خبرې وکړو چې په غونډه کې اجنډا څه به او د برېټانیې پارلمان ورته څه ځواب ورکړی او کنه له دې سربېره هغه کسان چې د کرکټ ملاتړ کوي بیا وایي
د انګلیس کرکټ بوردونو څخه غوښتنه وشي چې د افغانستان کرکټ مسله سیاسي نه کړي او د کرکټ د تحریم پر ځای بشپړ ملاتړ ترسره کړي
نن په لندن کې د غونډې ګډونوالو دغه غوښتنې څومره د هیواد تر پارلمان ورسولې وروسته به یې له هغه کسانو سره چې په دې غونډه کې په لندن کې ګډون کړی دی واورو همدارنګه سوداګر وایي چې پاکستاني چارواکي ورسره دوه مخي چلند کوي
امنیتی ادارے برخورد صحیح نہ کئی لکا تجارا او دی ادی حاصلی ترمن فرق نہ کئی او دی یو مجرم پستر گوتا گوش
د افغانستان د مطالبه سربیره نړیوال مسایل ته هم تم کی ګوندور مطالبه مشتمل تیم غواړم
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه په خبري خبرونه کې موز فريده سيال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت کوربانه یو پا پیل به د افغانستان د کرکټ له ملي لوبې ډلې وکړو. استرالیا یو له هغو هیوادونو وه چې د لومړي ځل لپاره یې د طالبانو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغان کرکټ بورډ سره خپلې سیالۍ لغوه کړې. له هغې وروسته جنوبي افریقا او بیا برټانیې پارلمان ورته غوښتنې وکړې چې د افغانستان د کرکټ بورډ سره دې لوبې لغوه شي. له هغې وروسته په ټویټر په ځانګړې توګه او په نورو سوشل میډیا کې پر افغان ټیم او لوبډلو دا ډول نیوکې پیل شوې چې دوی له طالبانو سره راکړه ورکړه کوي. او همدارنګه دوی په تیرو دریو کلونو کې لکه څنګه چې نفوذ یې پر طالبانو او نړیوالې ټولنې درلوده، د افغان ښځو او نجونو د تعلیم او کار لپاره غږ نه دی پورته کړی. د دغې لوبډلې د بایکاټ یا پر دغې لوبډلې د بندیز غوښتنه د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو لخوا وشوه، خو په ملاتړ یې هم ځینې کسان راپورته شوي دي. همدا نن یا کوم چې همدا شیبه په لندن کې د افغان کرکټ د ملاتړ په موخه باندې غونډه رابلل شوې ده. دوی غوښتنه کوي چې کرکټ د سیاست سره نه ګډېږي. دوی د افغان نجونو لپاره هم تعلیم او هم د نارینه لوبډلې لپاره کرکټ غواړي. د لندن را سره همدا شیبه د ټلیفون په کرخه سید سادات دی. سادات صاحب، تاسو ستړي مشي، په خیر راغلی. تاسو د دغې غونډې د ګډونوالو څخه یاستئ او نن راټول شوي یاستئ. غوښتنې مو څه وي؟ څوک او کوم کسان دغې غونډې ته درغلي وو؟ دا غونډه چیرته تاسو ترسره کړې ده؟
سلامونه درناوی تاسو ته، ستاسو پروګرام تخنیکی همکارانو او د پروګرام اوریدونکو ته. په ټوله کې دغه غونډه د افغان میشتو برېټانیا میشتو افغانانو د خوانه په لندن کې د پارلمان مخې ته دا غونډه وشوه، چې په دې غونډه کې د افغانانو هیله دا و چې د افغانانو افتخار او د افغانانو اصطلاح ویاړنې د مسیاسي کوي، ځکه دا د افغانستان سپورت برخه ده او دا د کوم ډلې د سپورت برخه نه ده او نه ده کوم سیاسي ګوند پورې تړاو لري. دا د ټولو افغانانو د ویاړ ټیم ده چې د افغانستان ملي بیرغ او ملي سرود په ټوله نړۍ کې هر ځل د دوی په ذریعه خپریږي او راپول کیږي. بنا ان دا خواسته چې اول خو دغه سپورت د سیاست سره مګډوي، دویم دا چې خواست دا وشو چې په افغانستان چې کم حالت تپل شوی همدغه سپورت ډلې او همدغه افغانان چې دلته میش دي په ټوله کې هم په افغانستان کې په حاکم نظام باندې غږونه کړي دي، او هم همدغه نن ورځ مظاهره کې دا غږ پورته شو چې موږ نه یوازې چې خپل د ملي کرکټ د لوبډلې حمایت کوو، بلکې د هر یو بل لوبډلې او د هر یو هغه شخص چې افغانستان ته افتخارات راوړي د هغې په حمایت کې یو، او تر څنګ خپل د خویندو د تعلیم او کار شرایط هم ضرور غواړو. نړیوال ته وایو چې تاسو منطقي لاره وګورئ، تاسو په هغه چا باندې فشار راوړئ چې دا حالت په افغانستان وټپلو. دا ټپلې حالت
سادات صاحب
نه ده، دا کرکټ ټیم نه ده.
سادات صاحب، په بخښنې سره، کوم کسانو چې په ځانګړې توګه کوم خوځو چې په دې وروستیو کې په ټویټر باندې په نورو ټولنیزو رسنیو باندې د افغان کرکټ د بندیز غوښتنه کړې ده، دوی ځینې ټکي راپورته کړي دي. یو هغه ویډیوګانې او انځورونه په زلونو باندې بیا بیا خپرای چې پکې ځینې د کرکټ لوبغاړي د طالب چارواکو سره ناستي یا خبرې اترې ورسره کوي. په ځانګړې توګه باندې په دې وروستیو کې د حشمت الله شهیدی یو ویډیو خپره شوې ده. دوی وایي چې افغان کرکټ ملي لوبډله په نړیواله کچه هڅه کوي طالبانو ته لابي وکړي. دغه خبره دغه ادا څومره پر ځای ده؟
زه فکر کوم دا هغه سیاسیون دي چې هلته په تیره کې میدان بایللی او یو ښه بیکګراوند خپل تر شا یې نه دی پریښی. شاته د دوی خپل هغه تاریخي بیکګراوند ډیر خراب دی، او په دغه شکل د اشکالو باندې د افغانستان هغه ملي افتخاراتو ته هم یو ځل بیا زیانونه رسي. لکه څنګه چې په پخوا کې دوی د افغانستان ملي ګټو ته ژمن نه وو، او د افغانستان په ملي ګټو باندې دوی خپل سیاسي تجارت وکړو، یو ځل بیا اوس غواړي چې دغه د سپورټ ډګر هم سیاست ته راکش کاندي، او په دې لړ کې ځان د پاره یو کاذب شهرت پیدا کی او ګواکې بیا د کوم بل هیواد نه فند ترلاسه کی چې د دوی جبونه اکسل کې تشوی دي او دوی خپل قدرت ترلاسه ورکړي. او دا ځانګړي څو کسان دي، دا کوم ډیر لوی تشکل هم نه دی، او دوی په خپل تیر وخت کې هم کوم نیک نوم خپل د کړنو نه دی پریښی د افغانستان په تاریخ کې، په دا تیر جمهوریت نظام کې هم بنا ان دوی
خو سادات په بخنه سره امته څو په ګوته پشمار فلان یا د خوځو حقونو طرفداران چې د پر افغان ملي لوبډلې د بندیز غوښتنه کوي، بالاخره د دوی غوښتنو په ځواب کې د بشري حقونو د څارې ادارې تیر ماښام یو بیان خپور کړی او په کې ښکاره غوښتنه شوې وه د استرالیا او د سویلي افریقا له غوښتنو وروسته. دوی ویلي دي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې باندې باید بندیز ولګول شي. که چیرې دغسې د وضعیت روان وي او په مقابل کې کوم کسان چې د ملي لوبډلې ملاتړ کوي قناعت ورکوونکي دلایل ونه لري، آینده د کرکټ څنګه ویني؟
داسې چل دی چې په حقیقت کې دغه بیخي او غیر منطقي تصمیم دی او غیر منطقي او غیر اصولي اقدام دی چې تاسې د یو هیواد ملي اتلان یا د هغې سپورټ ټیمونه تاسې په سیاست کې سره راګډ کړئ. سپورټ د سیاست سره څه؟ هغه خو د ټول ولس د 40 میلیونو افغانانو او په ټوله کې درته هم د ټول لر او بر افغانانو ویاړنه ده. تاسې دغه ویاړنه ولې په داسې یو پولیټکس په اصطلاح دا ادغام کوي چې هغه پولیټکس په افغانانو تپل شوی چې په خپل افغان ولس ورسره ملتیا نه لري. افغان ولس هم د دغسې حاکم نظام سره چې د دوی د نیمایي قشر تعلیم او کار دروازې په بندې کړي هېڅ کله ملتیا نه لري. او موږ هم دا نن په دغه نننۍ مظاهره کې هم دا دواړه غوښتنې یو ځای کړی دي چې موږ لومړی خپل د میرمنو او لونو لپاره د تعلیم او کار حق غواړو او په څنګ کې خپل د ټولو افتخاراتو د ملي لوبډلو حمایت هم کوو او دغه پارلمان هم غوښتنه وکړه او د سیسی نه هم چې لطفا زموږ دغه هوپ او دغه امیدونه او دغه هیلې مخاورې کوي. دا د افغانستان ملي بیرغ مه راکوزوئ. دا یو شی موږ ته پاتې دی چې د په وسیله د افغانستان ملي بیرغ پورته کیږي د دنیا په هر ګوټ کې. تاسې دا کار کوي چې هغه په افغانستان کې خصوص نشي پورته کوي، په نړۍ کې هم تاسو را باندې دروازې بندوي. بیا تاسو تصمیم او د افغانستان د حاکمانو تصمیم دا خو یو شی شو د افغان ولس لپاره. دا خو تاسو د افغان ولس باندې دا ظلم روا غني او دا جفا ده د افغانستان د ملي ګټو سره.
تاسو د پریشنی پارلمان ته د غوښتنه وړاندې کړې چې د طالبانو په تیر دور کې پر کرکټ باندې بندیز و او په ډیرو برخو کې یوازې کرکټ نه بلکې په ډیرو برخو کې ځوانان نه توانېدل چې لوبي وکړي یا سپورت وکړي. او د په دې وروستیو کې دا ځلې چې بیا طالبان وخت رسیدلی دي، دوی په ټوله کې سپورت ته یو ډول په بل نظر ګوري او فکر کوي چې له هغه لهاب دی. دا غوښتنه تاسو شریکه کړې ده که نه مو د شریکه کړې؟ او کوم کسان چې د پر افغان لوبډلې د بندیز غوښتنه کوي، تاسو دغه برخه هغوی ته وریاده کړې؟
منګه نه یوازې چې دا برخه مو یاده کړې، بلکې دا مو هم ورته ویلې چې منګه دا یوازې شروع کې دا حمایت اوس وکړو. دا زمنګ دا حمایت به بالکل نړیوال حمایت باندې بدل شي او منګه به روان یو دا مسله، ځکه په عین حالت کې منګه په یک شنبه پورې چې دا روانه یک شنبه دا بل غونډه مو را بلل ده. دا غي پسې مو بل د مارش په شکل کې مظاهره غوښتلې ده تر هغه پورې چې منګه د افغان ملي ګټې خوندي نه کړای شو. په بهر کې منګ بغلی کیننو نه یوازې په برېټانیا کې بلکې په ټوله کې په اروپا کې مې په ټول افغانانو باندې غږ کړی دی چې دا غږ به خامخا د اروپا پارلمان ته رسو او دا به د نړیوال سازمان ته سویس هیواد پورې هم رسو انشاءالله. په تیره کې موږ د افغانستان د ملي ګټو په سر باندې ولاړ یو او اوس هم ولاړ یو. دا چې دا حاکم نظام یا طالبان دي چې د افغان ملي ګټو سره خلاف کې حرکت وکړي او یا دا چې پرونی د پېسلا د جمهوریت نظام اغړیو یا د مافیایي کړیو غړیو، ته هر چا چې د افغانستان د ملي ګټو سره ټکر کې حرکت کړي موږ په خلاف ودرېدلو غږ مو پورته کړی صرف د افغانستان د ملي ګټو د حفاظت په خاطر. بنا ان موږ به هم آرام نکینو او دا زموږ د لابي به هم د دوام لري او دا به هیله کوو د ټول نړیوال نه چې د افغانستان اتلان هیڅ کلن داسې ما ګواخي او داسې پېسلا د سوال لاندې مراولي چې هغه د ټول د افغانستان افتخارات دي. بلې خوانه به دا وایم چې دغه انزور یوازې د کرکټ ټیم نه ده، د فوټبال ټیم هم د حاکم نظام سره عکسونه اخیستې دي چې هغه فوټبال ټیم کې اکثریت مطلق زمګه یا هزاره ورونه دي یا تاجکان دي. لیکن ولې د څه تبعیضي چلن کیږي چې یوازې به کرکټ ته ګوتنیول کیږي فوټبال ته نه؟ هغه دوه اتلان چې د کیک بوکسینګ نه لاړل کابل ته، هغوی هم مشرانو سره هلته عکسونه اخیستلي. ګورې دا بیا تبعیزي ده، دا بیا د یو هغه خواته په اصطلاح مخ کول دی، بلته شا کول، دا په خپل ذات کې یو سیاسي
سادت په پخنې سره. دغه ډول چلندونه چې د افغانستان د سپورت سره په ټوله کې کاغه کرکټ دی، کاغه فوټبال دی، د افغانستان بهر د پخوانیو چارواکو ترمنځ یو ډول رقابت پیل شوی دی، د ښځو د حقونو په نوم باندې یا د بشري حقونو د فعالانو په نوم باندې هر څه چې ده، خو د افغانستان سپورت هڅه کېږي چې یو ډول سیاسي شي. که چیرته دغه ډول بندیزونه وازه شي، کرکټ سربیره نورو ټیمونه به هم پکې شاملېږي، او که نه یوازې کرکټ به هدف وي، او که چیرته بندیز ولګول شي، طالبانو ته به ګټه وي که تاوان؟
حقیقت دا ده چې دا د افغانستان تاوان دی، ما دپاره او د ټول افغانان دپاره. په حاکم نظام کې افراد او یا حاکم نظام هیڅ وخت نه دی مطرح. دا چې هر څوک دغه شی سره دښمني کوي او دا دروازې په بندي، دا په حقیقت کې د افغانستان د ولس سره دښمني کوي، دا په حقیقت کې د افغانستان ملي ګټې تر پښو لاندې کوي. دا که اوس نړیوال دا کار کوي، که دا آی سی سی کوي، که دا هر څوک په دغې لاره کې کوښښ لري چې ګواکې د افغانستان د خلکو نه دا افتخارات واخلي، په حقیقت کې دا د افغان ولس سره دښمني ده.
ډېر زیاته مننه کورودان په برېټانیا کې میشته او په لندن کې همدا شېبه د افغان د کرکټ د ملي لوبډلې په ملاتړ غونډې ته ورغلی سید سادات و، چې د غونډې د جوسیات او همدارنګه د خپل نظر په اړه باندې چولې د افغان کرکټ لوبډلې څخه ملاتړ کوي، سره خپل تحلیل شریک کړو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړی.
آزادی رادیو څلور وی ساعته.
سپین مڼه د افغانستان په تړاو د بیړنیو حالتونو ملي قانون د روان کال د فبروري له 11 د ټیوروسه پورې وغځاوه. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د هیواد کانګرس ته خبر ورکړی، په دې اړه اجرایی فرمان چې د 2022 کال په فبروري میاشت کې صادر کړی و، د افغانستان د پراخ بشري ناورین او اقتصادي وضعیت په کتو بل کال لپاره هم تمدید کړی دی. تفصیل سنا کاکر ناورو.
سپینه مڼې وایي په افغانستان کې پراخ بشري ناورین او د ژور اقتصادي سقوط احتمال ته په پام سره د دغه هیواد په تړاو د بیړنیو حالتونو ملي قانون د ولسمشر لخوا د روان کال د فبروري له 11 نیټې وروسته پورې وغځول شو. سپینه مڼې په یو اعلامیه کې د جو بایدن په اړه لیکلي، په دې اړه د 2022 کال د فبروري د 11 نیټې 14/4 شمیره اجرایوي فرمان به د 2025 کال د فبروري له 11 نیټې وروسته پورې به د اجرا وړ وي. د بیړنیو حالتونو د ملي قانون پر بنسټ که چیرې ولسمشر د ملي اضطراري فرمانونو د تطبیق دوام د یو کال تر پوره کېدو 90 ورځې وروسته پورې د فدرال په جریده کې خپور نه کړي، یاد فرمان په خپل سري ډول لغوه کیږي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلي دي د دغه هیواد د اقتصادي سقوط احتمال، سرپناه او د میشتولو ملاتړ، روغتیا او اوبو، حفظ الصحې، معیشتي ملاتړ او د غذایي امنیت لپاره د افغانانو د فوري اړتیا په شمول په افغانستان کې بشري بحران لا هم د متحده ایالاتو ملي امنیت او بهرنۍ پالیسي ته یو غیر عادي او فوق العاده ګواښ بلل شوی دی. اعلامیه کې د افغانستان مرکزی بانک، د افغانستان بانک د کنګل شوې شتمنۍ په اړه د بایدن په حواله راغلي چې د تروریستي حملو قربانیان پرې حقوقي دعوه لري یا یې هم د دعوه د پرانیستلو لپاره چمتووالی ښودلی دی. د افغانستان بانک و میلیارد ډالره کنګل شوې شتمنۍ چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته نیویارک کې د فدرال په بانک کې ساتل کېده، وروسته 3.5 میلیارد سویس کې د امانت صندوق ته ولېږدول شوه. مخکې په امریکا کې یوې محکمې پریکړه کړې وه چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې قربانیان له دې شتمنۍ د برخمن کېدو مستحق نه دي، او د طالبانو حکومت په وار وار دا غوښتنه کړې چې دا شتمنۍ باید بیرته د دوی تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته ولېږدول شي. د امریکا ولسمشر د افغانستان په تړاو د بیړنیو حالتونو ملي قانون په اړه د فرمان موده داسې مهال نوره هم غځوي چې په افغانستان کې یو شمېر بېوزلې کورنۍ د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي او وایي چې بشري مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. د پلازمېنې کابل اوسیدونکي ګلدستې هوتک چې د خپلې کورنۍ او وزینې سرپرست د ازادي راډیو ته وویل،
بل خاص نه ووړه نه په کور کې شمه پلاستیک هم نه ده ټک وهلی، وضعیت هم د کور دومره خراب ده که زه چېرته لاړم کار مار مې وکړو کالي مالی مې ومینځلو د یو مړۍ ډوډۍ هماغه خلک را کوي، که نه د غمسایګان په خدای په خپله په یو باندې غږ کوم چې ما ته لږ ډوډۍ را کوي چې دغه ټایم خو به ګزاره وکړي، نو که چای دمه و پوره ورسره نه وي.
د خوست ولایت اوسیدونکو اجمل ازادي راډیو ته وویل
لاس نه پر افامیلیو گزارانه کیږي ولا یو من وړه په کاردار واخلم هغه خلاص به ته نور په کاردار واخلم مشکل سمخه مخه هم کاروبار هم نشته په سال یو نیم سال روپې بچي وشي هیڅ هم نه کیږي غواړم چې موږ سره ملسته وشي
دا د ونې د چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د اټکل لمخه په 2025 کال کې به په افغانستان کې 15.3 میلیونه خلک بیړنیو سرپناو او غیر خوراکي مرستو ته اړتیا ولري. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په دې وروستیو کې ویلي وو چې افغانستان بېرحمه ژمي سره مخ دی او روان ژمی دوی کولی شي یوازې 6 میلیونه کسانو سره مرسته وکړي.
دا افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې د نړیوالو غږ دې په نړیواله کچه واورېدل شي. په بخښنې سره د افغان کډوالو غږ دې په نړیواله کچه واورېدل شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان او ایران د حکومتونو لوري پر افغان کډوالو د فشارونو د زیاتېدو او دغه هیوادونو د دوی د ایستلو په دوام د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي په نړیواله کچه د افغان کډوالو د حقوقو د پیاوړتیا او خکولو پر اړتیا ټینګار کړی دی. ریچارډ بینر پرون چهار شنبه په یک سپانه کې د شاهمامه په نامه د یو بنسټ لوري په جوړ شوی بحث کې ویلي چې په نړیوالو خبرو اترو او پریکړو کې باید د افغان کډوالو غږونه واوریدل شي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د غشان ویلي چې په تیرو څلورو لسیزو کې جګړه او تاوتریخوالی د کډوالۍ اصلي لامل وو او د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغان کډوالو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی.
د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې د طالبانو بیا واکمنیدل په ځانګړي ډول پاکستان او ایران ته د ډیری افغان کډوالو د تلو لامل سول. دوی د طالبانو د هغو سیاستونو له کبله چې بشري حقونه یې محدود کړي او ژوند یې د یوې ډلې په ځانګړي ډول ښځو او نجونو او په دغه شان لږکیو لپاره سخت کړی دی تللي دي.
نوموړي له افغان کډوالو سره خبرو اترو ته په اشاره سره ویلي چې په کوربه هیوادونو کې افغان کډوال له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي او په ورته وخت کې د وګد محل لپاره د کډوالو د ستونزو پر حل هم ټینګار کړی دی. په ایران او پاکستان کې میشتنی افغان کډوال به وایي چې په خورا سختو شرایطو کې ژوند کوي. په ایران کې میشت افغان کډوالې مریم عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
میډم می پوزي و او د طالبانو د غوښنو لکبله ار شو چې افغانستان پریک دو ایران ته وتختو ډیر په مشکل ایران ته راغلو. اوس د هم ټول کډوال لډیرو ننګونو او ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال شیزر سمیم د ورته اندېخنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
وضعیت فعلی مهاجرین در
پاکستان ډیرو افغانانو د خپل سر د خوندیتوب لپاره پاکستان ته پناه راوړې ده چې اوس یې دلته هم وضعیت ډیر خراب دی. بیرته افغانستان ته هم نشي تللی ځکه ژوند ته جدي ګواښ موجود دی. ټوله کې حالات ډیر ترنګلی دی.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ دا هم ویلي چې د افغان کډوالو بار او مسؤلیت یوازې باید په ګوندوی هیوادونو نه بلکې تر ډیره باید په هغو هیوادونو وي چې په تیرو څو لسیزو کې د افغانستان په جګړو کې ښکیل وو. په خبره لکه د ناټو غړي او متحدانې
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دا اورسکان ولایت فنی او مسلکی کسانو د ځوانانو لپاره د حرفوي زدکړو پر اهمیت خبرې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د اورسکان ولایت فنی او مسلکی کسان په دې باور دي چې ځوانان باید د شونزي او پونتون زدکړو سره سره د کسب او کار زدکړې هم وکړي. د دې په وینا داسې مهارتونه د ځوانانو لپاره ډېر ارزښت لري. د فنی او مسلکی کسان په دې باور دي چې د ځوانانو لپاره د حرفوي زده کړو زیاتوالی کولای سي چې نه یوازې هغوی ته کاري فرصتونه برابر کړي بلکې د افغانستان د سوداګرۍ لپاره هم ګټې ولري. جاوید چې د اورسکان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې خیاطي لري د ځوانانو لپاره د حرفوي زده کړو په برخه کې غیزمنې هڅې کوي. هغه باور لري چې ځوانان باید د شونځي او پونتون د زده کړو ترڅنګ د کسب او کار مهارتونه هم زده کړي ترڅو د ژوند د ستونزو سره په بریالیتوب سره مقابله وکړي. جاوید هر میاشت لسګونه ځوانانو ته د کالیو جوړولو مهارتونه ورزده کوي او د دې لارې هڅه کوي چې هغوی ته د کار په لټه کې مهارتونه ورزده کړي او له بیکاري، مهاجرت او نشي توکو څخه لري وساتي.
ما دا وی فکر وکړل چې زه دلته په روزګان ولایت کې و داسې ځوانانو ته د کار او زمينه برابر کړم چې دوی په لنډ وخت کې وتوانېږي چې مطلب د یو کال کار یا د دوو کلونو کار یا د نو میاشتو د لسو میاشتو کار دوی ته زه په دوه میاشتو ورزده کړم. نو اوس هغه ځوانان دي چې اوس مثال دی غواړي چې کار زده کړي کسب زده کړي. په خوا به داسې وختونه ډېر تل موږ ته لیدو ولا یو سړی به و تقریبا د یو موټر سره به دی څلور کاله پنځه کاله کلینر و. اوس زمانه پرمختللې ده، اوس ټیکنالوژي مخته ولاړه، خلک مخته ولاړه. یعنې یو سړی اوس تقریبا یوه ورځ د موټروان سره یو ځای ولاړ چې دا بله ورځ دی د موټر استاد دی بس یزده یي. دغه د خیاطۍ کار چې اوس مثال دوه برخې درې برخې ته حساب کا، یوه مو دلته د خط ور زده کولو برخه ده، دوهمه برخه هم د کالو د ور زده کولو برخه ده، او درېمه برخه مو د صدرۍ ور زده کولو برخه ده. د کالو د ور زده کولو برخه مو داسې برخه ده چې اوس مثال دا کار موږ راخو پر لس برخې ویشو. نه دی اوس د کالو کار چې دی مکمل موږ په طرزالعمل کې دا کار پر لس برخې ویشو. نو دا لس برخې چې بیا موږ راخو بیا موږ یو شاګرد ته د ورځې یوه برخه اتمي ور زده کوو، یوه که نسي نیمه برخه خو د لسو برخو څخه اتمي ور زده کوو، چې ټوټل تقریبا د ده دا نیمه برخه چې سره جمع کړې د لس برخې کار په شل ورځې کې ده ته موږ ور زده کوو.
ځینې ځوانان چې د جاوید سره په خیاطۍ کې زده کړې کوي د خپلې روزنې په اړه مثبتې څرګندونې لري. دی وای چې د مهارتونو نه یوازې د هغوی د روزګار لاره پرانیزي، بلکې د هغوی ځان بسینه او خپلواکۍ ته وده ورکوي.
مینه جبلا د روزګان ولایت شنرتو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دلته راغلی یو چې موږ د زده کړه وکړو، د کسب زده کړو، د دې لپاره موږ دلته راغلی. مخکې شاګرد هم خو اوس فلحال چې یم استاد یم، د دواړو هم د کالو استاد یم، چې هر ډیزاین کالي وي هغه موږ جوړولی شو، او ورسره د صدروي استاد هم یم. د دواړو استاد یم. کسب خو موږ د دوه میاشتو په بدل کې زده کړې چې اول دواړو د کالو کسب زده کړې، وروسته بیا د صدروي د پسې زده کړې، اوس دواړه کسبونه مخته وړلی شي. هغه اول دواړه چې کوم شاګرد استاد بیا دلیه کولی شي چې دی هم دلی پوسټ ځې باندې کار وکړي، هغه په بدل کې چې د طبیعت د لی پیسې ورکول سي در 15000 وزر افغاني پرې د لی دی کول سي د لی دار کم ماشت استاد خواته د ته ورکول سي. خدای استاد په حقیقت کې خو استاد خدای لی وزه شاګر په ډول به برکار کړي دار کم وزه ما چې استاد ما خپلته شاګر زما خو استاد ما چې ارته میز دجه خپلته استاد د خواته ما ته بیا سره کول کیږي چې پیسې راکول کیږي په باغه خاطر باندې د لی زوس کار فکر بده خاطر زما سره پیدا شو مور په کلی کې به کښینستلو ارزه به کښینستلو په دې خاطر نو کسب زده و نو شی زده و بلاد دلته استاد کوره بدن دلته شاګردان پر کول بیا ورسته مورور تر علی دغه ورسته بیا زب سره علامه هغه زره پیدا کې د لیز وستم په هغه دوه میاش په بدل کې مندای خپل کسب زده کې وستم په حاله د لیکار کوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم بسم الله جان معصوم دی، کندهار ولایت میانشین ولسوالی وسیدونکه. ما کوم درسونه ویلن او درسو پرې شول برر خایته سې کسب زده کې برابر څنګه درس عمر سره و برابر خپل کسب هم کې خایته خو منو په دوه میاش کې زده کنه وس ماشه کول کیږي وس دلی کار سره کو او سره خپل ماشه کې فغه کې په درسونه ویلن او وس الحمدلله ډیر خوشاله دلته کسب عمر سره کو درسنګ درس عمر سره کولای شو ان شاء الله مازګر خو ته بس سنټر سره وایم دلی وس خپل په کسب اختیام نو ماشه کې ولا ان شاء الله خپل جواب خرڅ پیدا کی ځوانان سم دا غوښتنه چې باید یو کسب زده کې خیاطۍ که مسترخانه که ډاکټري چې یو کسب زده کې دی باید په راتلونکي خپل د کورنۍ مخ ته ویسي.
رحمن الرحیم. نوم سید نبیدی د چنارتو د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. اوس په مرکز کې دلی یم. اوس راغلی یم د دغه استاد سره بس په دغه شاګرد یم صدری جوړوم. یو اته شپې کېږي انشاءالله اوس بس صدری جوړولی سم او زموږ د حکومت څخه دغه خواهش لرو چې سکا کوم کمزوري دي موږ ته د یو ماشینه زمینه برابره کړي، د یو میز زمینه راته برابره کړي، او د نور ځوانانو څخه مې غوښتنه دغه ده چې په بیکاري باندې هېڅ جوړه نه ده. بیکاري موږ بیخي ډېره وکړله، ګټه یې نه وکړله. خپل هم بیخي ډېر وخت تقریبا دا اوویشت اته ویشت کاله به زه یم دغه بیکاره وخت راباندې تېر شو. دغه استاد سره مخکې یو خندا درلوده چې راغلم ورسره کښېناستم بالم د استاد سره مشوره وکړله. د استاد راته وویل چې وروره بالکل ته راسه زه دې استاد کوم په دغه نه وخت کې چې استاد کوم ته مو زده کړی دي صدری و سالانه پلان زه صدری و جوړولی شم مله چې استاد ته راوم مشوره ورسره وکړم استاد به بالکل بخي صحیح خبره مخکې مو ژوند نو ژوند مخکې مو روزانه ونه بر پر روزانه باندې کله سبا زه روزانه وکم سبا زما اولاد بم روزانه کین زه ودا کې سبا زدا کوم پاینده کې بس ما اولادم زدا کې صبر وشم دی بم په دغه کار باندې زبخ ژوند بم بس بیل کو در سره وساس لکه زه چې ستړی وم سبا پاینده کې زما اولادم دغه ستړی کیش بالکل به وسای ورو د مرسو ولایت په پرمختګ وکي چې ځوانان په کار باندې بوخت سي څنګه به بارخ په کار باندې پیل وکوي مجبور لکه دا استاد چې دا شاګردان نامخده دوغونه شاګردان درولې دي سبب مجبور دوغونه ځوانان ته خدمت وکړو
د اورزګان د پنی او مسلکي کسانو هڅې د ځوانانو لپاره د هر پویز د کړو په برخه کې مهمه هڅه ده د جاوید په سیر کسان نه یوازې د خپلو زده کوونکو د مهارتونو لپاره زده کړې ورکوي بلکې د دې لامل کیږي چې ځوانان د خپلو